پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع کړو. مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړه کې هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروړو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي د امریکا لخوا بندې شوې 300 میلیون ډالرې امداد نه وو بلکې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لړ کې د پاکستان لګول شوې پیسې وي چې ور دې کړل شي. د نیټو غوس ملاتړ ماموریت په ننګرهار کې د داعش ډلې د مشر وژنه تاییدوي او د ایران ستر مشر د هیواد په ځواکونو غږ کړی دی چې د خپل استعداد لا نور زیاتولو لپاره دې کار وکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکا لخوا یې په هیواد د بندون کې 300 میلیون ډالر امداد نه بلکې د پاکستان پیسې دی او په کار ده چې امریکا یې ادا کړي. د امریکا د دفاع وزارت د خالی په ورځ اویل د ترهګرو ډلو پر ضد د کافي اقداماتو نه کولو له وجې پاکستان ته د 300 میلیون ډالر امداد نه ورکولو فیصله کړې ده. خو قریشی پرون ماښام په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل
یہ ایڈ نہ تھی نہ ہے نہ یہ اسسٹنس تھی
دا امداد یا مالی مرسته نه ده بلکې هغه رقم ده چې په سیمه کې د امنیت لپاره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان لګولې او په کار ده چې امریکایي د اتحادی هیوادونو د مرستو له فند څخه ورکړي.
شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د ستمبر په 15 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسلام آباد دوره کوي او په هغه کې به د دې مسلې په شمول د دواړو تعلقاتو په ودې او ګډو اهدافو خبرې درې وشي. وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر پښتونخوا په هریپور کې د ونو په کرلو سره د خپل حکومت لخوا د لسو عربو ونو لګولو منصوبه پیل کړه. له نوموړي سره په دې سفر کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم مل و. په دغه موقع عمران خان خبریالانو ته وویل د نړیوالې تودوخې د مقابلې لپاره دا ډیره مهمه ده چې په هیواد کې ډیرې ونې وکرل شي. د نوموړي په وینا پاکستان په هغو اوو هیوادونو کې شامل دی چې په ممکنه توګه به د نړیوالې تودوخې تر ټولو زیات متاثره کیږي. د تحریک انصاف واکمنې وفاقي حکومت پلان لري چې د لس عرب ونو کرلو سونامي 15 کلن پروګرام لاندې به په اوله مرحله کې د هیواد په 3 لویو ښارونو کې ونې کرل کیږي. په قبایلي سیمو کې هم پرون د ونو نال کولو کمپاین شروع شوی دی. له نن څخه د بلوچستان په 2 ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو چې 8 ورځې به دوام ولري. د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوي. په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز د مشر سید فیصل احمد له لوري بیګا په جاري شویو بیان کې راغلي دا کمپاین په کوټه او په شین ضلعو کې کیږي چې پکې به له 2 لکه زیات ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو خلاف ویکسین ورکول شي. په دې کمپاین کې به هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 2 کلونو زیات وي د پولیو ضد ستنې یا انجکشنې هم لګول کیږي. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو 3 نوي کیسونه مخې ته راغلي او 3 واړه یې په بلوچستان کې رپورټ شوي دي. په بلوچستان کې په 2 جدا جدا پیښو کې 3 کسان مړه شوي او 4 نور جوبل شوي دي. په اولنۍ پیښه کې په مستونګ کې په یو بمی چاودنه کې 1 تن وژل شوی او بل جوبل شوی دی. چارواکي وایي چې دا پیښه نن سهار وختي رامنځته شوې ده او داسې ښکاري چې ریموټ کنټرول بمی برید وو. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. په بله پیښه کې د دې صوبې په مرز ضلع کې بیګا د کویلې په یو کان کې 3 مزدوران مړه شوي او 3 نور بے هوش شوي دي. چارواکي وایي چې دغه پیښه د هوا د بندېدو له وجې رامنځته شوې ده او 2 مړي یې رایستلې او د 3م د رایستلو چارې روانې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د نیټو غوس ملاتړ ماموریت په ننګرهار کې د داعش ډلې د مشر وژنه تایید کړه. د امریکا په مشرۍ د نیټو غوس ملاتړ ماموریت پرون په یو بیان کې ویل چې ابو سعد او اورکزه د اگست په 15مه د امریکایي ځواکونو په یو برید کې وژل شوی وو. افغان چارواکو له دې وړاندې په خوګیانو کې د نوموړي د وژنې خبر ورکړی وو. پرون ماښام د پرون ماخام د غوس ملاتړ ماموریت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل اورګزه په سو نومونو پیژندل کېده چې پکې یو یې ابو سعید باجوړی او بل یې ابو سعد ارهابي هم وو. بیان د غوس ملاتړ ماموریت د نوي امریکایي مشر جنرال سکاټ میلر لخلي لیکي امریکا او ملګري په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو ډلو باندې فشار برقرار ساتلو لپاره موجود دي. میلر تیر ورځ د جنرال جان نیکلسن پر ځای د ناتو د ماموریت نوی کمانډان شو. ټاکل شوی چې نن د هالینډ یو عدالت ته هغه 19 کلن افغان وړاندې کړل شي چې په یو مشکوک ترهګر برید کې په مبینه توګه د امستردام په مرکزی ریل سټیشن کې دوه امریکایي وګړي په چاکو وهلي دي. د امستردام پولیسو ویلي د جواد اس په نوم دغه ملزم به نن جج ته وړاندې کولی شي. دغه دوه نارینه امریکایي وګړي د اګست په 1 د ګڼې ګوڼې پر مهال د چاکو په ګوزارونو سخت جوبل کړل شوي وو. وروسته پولیسو دغه بریدګر په سمدستي ډول په ډزو جوبل کړ او د دواړو جوبلو کسانو ترسنګ هسپتال ته ویوړل. د امستردام ښار انتظامیه له ملزم څخه د پولیسو د پوښتنو وروسته وویل چې د ملزم د ابتدایي بیان تر مخه د تن د ترهګر برید اراده درلوده. او بل خبر دا چې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنائی د هیواد په ځواکونو غږ کړی چې خپل دفاعي استعداد د لا نور سیوا کړي. د خامنائی په رسمي ویبپاڼه 13 ورځې وویل شو. نوموړي پوځي کمانډرانو ته په خبرو کې وویل چې که څه هم د سیاسي اندازو مطابق د پوځي جنگ امکان نه ښکاري خو زیاته یې کړه پکار ده چې پوځ بیدار وسي. دا څرګندونې له هغې اعلان یوه ورځ وروسته شوي چې ایران د بیلیسټیک او کروز میزایلو استعداد سیوا کولو د جنگي جازونو او د دغه راز د سمندر په تل کې چلیدونکو یا سبمرین اخیستلو د پلانونو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د تهران او واشنگتن ترمنځ تناو سیوا شوی دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د کرنسیو بای او موسم حال وړاندې کوو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 123 روپۍ 65 پیسې اخیستل کیږي او په 143 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 155 روپۍ 50 پیسې او په 158 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 120 روپۍ 40 پیسې او په 220 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 33 روپۍ 10 پیسې او په 33 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 30 پیسې او په 23 روپۍ 50 پیسې. او درې سو اته دیرش ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ 72 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی امریکا باید د هیواد ته هغه پیسې ورکړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې لګولې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا پرون په هیواد کې د 100 اربو بوټو لګولو د یوې پروژې د پیل اعلان وکړ. د چاپیریال ساتنې د چارو یو پوه د حکومت دغه اقدام د وخت ضرورت بولي.
خاص کر دا د موسم تبدیلی کوم افراد چې راغلي دي هغه مخنیوي لپاره د ترګز شین شي کېږي.
سلنه د بلوچستان په کوټه او پشین ضلعو کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو اته ورځنی کمپاین پیل شوی. د جنوبي وزیرستان د سرروغې تحصیل د ځینو کلیو اوسیدونکي بیا د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایتونه کوي.
د چوګیل مسله دو سکول دا یا هسپتال دا یو شای هاده تابعي کلیتا پغرنګ نه ملا شوی لکه نور علاقې چې بلاو شوی دي.
پر یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی واشنگتن چې په اسلام آباد کومې پیسې بندې کړې دي د مالی مرسته نه بلکې هغه رقم دی چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پاکستان لګولی دی. د نوموړي په خبره امریکا باید پاکستان ته دا پیسې ورکړي. امریکا د خالی شنبه په ورځ ویلي وو چې پاکستان ته دغه 300 میلیونه ډالره ځکه نه ورکوي چې په خبره دغه هیواد ترهګرو ډلو پر ضد د تسلۍ وړ اقدامات نه کوي. په دې اړه خبریال او شنونکو په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان دا معلومات را کوي.
300 میلیون ډالر امریکا چې وی دا امداد دی هغه دوی منسوخ کړی دی. نو د پاکستان خارجه وزیر دا خبر او کچ دا د امریکا امداد نه دی چې پاکستان ته دوی کپلانو چې ورکی او شام محمود قریشی دا خبره وار باندې وکړه چې دا هغه پیسې دي چې پاکستان د دهشتګردۍ خلاف په جنگ باندې خرچ کړی دي او پاکستان ته باید چې دغه کم اتحادی ملکونو لپاره امریکا په کال 2002 کال کې چې کم یو فنډ جوړ کړو نو دا هغه نه پاکستان د باید چې ورکی شي. دوی مدد خبره کوله چې دا مسله به دوی د امریکا خارجه وزیر سره چې هغه د ستمبر په 15 په اسلام آباد کې وی نو دوی به سره دا خبره کوي د هغه نظر به هم اوري او د پاکستان به سره خپل نظر هم شریکوي. لیکن د دورې نه وړاندې امریکا یو پیغام ورکړی. امریکا دفاع وزیر جیمز میتس چې کوم بیان ورکړی چې امریکا د خارجه وزیر بمزي د امریکا د فوج مشر به مقصر په سفر کې وي او دوی به پاکستان ته یو پیغام ورکړي غواړي به چې آیا سرنګي کار وکړي شي چې د وسلوالو ډلو خلاف دی مشترک ګامونه والی. د پاکستان سره چې د امریکا تعلقات خراب دي نو پاره کې بنیادی د امریکا ګیله د پاکستان نه هم دا جوړیږي. اغه دا د واقعي چې پاکستان د افغان طالبانو خلاف یا د حقانی خلاف ګامونه ناخلی یا د اغه ډلو خلاف ګامونه ناخلی چې امریکا دا واقعي چې هغه د پاکستان نه د ګاونډیانو خلاف د هندستان خلاف یا په کشمیر کې اغه فعالیتونه کوي نو دا د پاکستان لپاره یو امتحان دی چې څنګه امریکا دا غواړي پاکستان د افغان طالبان یا د خبرو مستر اولی په غیر دباو فشار زیات کړي او که اغوی د خبرو مستر ناراضي نو امریکا دا هم د پاکستان تل غوښتنه کړل چې بیا دې خپل خوره دغه ډلو ته د استعمال اجازه ورنکړي. پاکستانیان دا وایي چې دوی به د یو بل هیواد جنگ بیا په پاکستان باندې لکه نه غواړي چې هغه د دوی په کې یو رول او کردار وي او پاکستان اوس دا خبره هم کوي چې طالب خبرو ته راوستل هغه د پاکستان ذمواري نه بلکې هغه د ټولو مشترک ذمواري ده. دلته یو مشکل حالت د پاکستان لپاره اوس دی چې څوک
په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان او چې د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی د پرونی بیان په اړه مونږ ته دغه بیان یې ورو دغه په اړه معلومات راکول خپل یو تحلیل هم وړاندې کړ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مبجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مبجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مبجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د اتوار پر ورځ په هیواد کې د لس اربه ونو کرلو د یوې منصوبې اعلان وکړ. نوموړي پرون د خیبر پختونخوا په هری پور کې یوه ونه ولګوله. وروسته پر ټویټر پر خپل یو بیان کې پر ولس غږ وکړ چې د آب هوا د پاک ساتلو د آلودګۍ د مخنیوي په مهم کې یا په کمپاین کې له حکومت سره همکاري وکړي. هم پرون بیا د پاکستان په مختلف ښارونو کې چارواکو بوټي وکرل. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان حکومت د درختو لګولو د مهم ته پلانټ فار پاکستان یعنی د پاکستان د ګټو لپاره ونی بوټي وکړي نومور کړی دی. دا د واکمن طریق انصاف د حکومت د سلو ورځو د پلان برخه ده. د اتوار ورځ په هریپور کې د درختی لګولو وروسته عمران خان خبر اعلان تول دا 15 کلن مهم دی چې لمخې باید ټول پاکستان زرغون سي. هغه زیاته کړه چې کله نن ځخه د ونو پر کرولو لاس پوری نه کړل سونو کېدای سي په راتلونکي کې ټول پاکستان په صحرا بدل سي. د نړۍ د نورو برخو په شان پاکستان هم د آب و هوا له بدلون او د هوا له ککړتیا سره مخامخ دی. سږ کال د اګست پر 8 نیټه رویټرز خبري اجانس په پاکستان کې د درختو لګولو د مهم پاړه یو رپورټ خپور کړی و چې پکې د ملک امین اسلم چې وروسته د عمران خان په کابینه کې د ماحولیاتو وزیر سو له خپل ولسی وو چې دا هیواد هر ورځ د ماحولیاتي ستونزو لوجي یو ارب روپی خرڅوي. د ماحولیاتو پو ډاکټر فیض کاکړ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د حکومت د دې منسوبې ستاینه وکړه او ویل چې له دې سره به نه یوازې پاکستان هغه هدف ترلاسه کړی سي چې د آب هوا د بدلون په لړ کې نړیوالو ورته ټاکلی دی بلکې زیاته ګټه به هغو سیمو ته رسیږي چې ورځ تر بله په صحرا بدلی شي.
په نړۍ کې چې زموږ کمې ذمہاریانې دي د انوایرمنټ په والا باندې موږ به هغه ترسره کړو. دا ټیم چې دی په بلوچستان کې زموږ د ژوندون کوم شخړې دي هغه زموږ چاپېریال یا انوایرمنټ دي د هغه سره متعلق دي، او خاص کر دا د موسم تبدیلی بلوچستان کې ډېره غټه تباهي راوستلې ده. کوم افراد چې خوی راغلي دي د هغو سره دا شخړو مخنیوي دپاره دا تر دوزه شی نه شي چې زما په خیال.
تحریک انصاف له 2014 څخه تر 2013 پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت وکړ، چې پر دې مهال یې د یو عرب درختو لګولو منصوبه پیل کړه. هغه وخت تر باندې نیوکې وشوې، خو د چاپېریال ځینو ادارو او کارپوهانوول چې د دې منصوبې له وجې ماحولیاتو ته یو څه ګټه رسېدلې وه. چاپېریال پوه شبیر حسین وایي چې باید د درختو لګولو تر شمېر زیات د معیار خیال وساتل سي.
په دې کې باید د تعداد او معیار دواړو تقابلي جایزه وشي، یعنی که یوازې د ونو پر شمیر توجه ورکړل شي دا به ښه خبره نه وي. موږ ته پکار ده چې د زیاتو بوټو کرلو پر ځای ټول ماحول له سره ورغوو.
د پاکستان د ماحولیاتو وزیر ملک امین اسلم د اګست پر 8 نیټه په اسلام آباد کې د دوامداره ترقی په اړه ادارې اس پی ډی آی لخوا جوړې سوې غونډې ته ویلي ول چې د پاکستان سبزه ورځ تر بله ختمیږي او آلودګي په زیاتېدو ده. نوموړي زیاته کړې وه چې د دې حالاتو مخنیوی یوازې درختې کولای سي، او د ده په وینا درختې شنې کول د دوی شوق نه بلکې د ژوند او مرګ مسله ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
سر له نن د بلوچستان په دوه ضلعو کوټه او پشین کې ماشومانو ته له ګوزن یا پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو اته ورځنی کمپاین پیل شو. چارواکي وایي په کمپاین کې به له 5 کلونو څخه کم عمره شاوخوا 200,000 ماشومانو ته د یاد رنځ ضد واکسین ورکي. د دې کمپاین لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په کوټه اپشن ولسوالۍ کې د پولیو د ناروغي په ضد کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر 8 ورځې پورې به روان وي. په دغه ځانګړي کمپاین کې به د 200,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د دې ترڅنګ به هغه ماشومانو ته چې عمرونه د 2 کلو څخه زیات وي و هغه ته به دا ځل د پولیو ضد ستنې یا انجکشن هم لګیږي. په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز د مشر سید فیصل احمد لخوا جاری شوی په یو بیان کې ویل شوی دی چې تر دروشت میاشت پورې و ماشوم ته د پولیو د وایرس د لګېدو خطر زیات وي. کوټه اپشن ولسوالۍ چې د پولیو د وایرس له امله زیات خطرناک دي، نو ځکه حکومت پریکړه کړې ده چې په دغه دواړو ولسوالیو کې به دا ځل د پولیو ضد خصوصي کمپاین کوي. د ښاغلي فیصل په وینا چې د پولیو د ناروغۍ په ضد په بلوچستان کې کمپاین په کامیابی سره روان دی، او د ټیکو یا ستونو د لګېدو وروسته به د دغه ناروغۍ په مخنیوي کې نور هم بریالیتوب ټینګ سي. ښاغلي فیصل پر اولس ږغ کړی دی چې هغه دې د پولیو په ضد په اوسني کمپاین کې خپل کردار ولوبوي. بیا په خاصه توګه د عالمانو زیاته ذمېداري ده چې هغه مندې او پلانونه قانع کړي څوک چې تر اوسه و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد وڅاڅکو ورکوي ولته په سمه توګه زړه نشکوي. دلته خبره دا دونه ورده چې د پولیو ضد 13 میاشت هم د صوبې په 22 ولسوالیو کې درې ورځنۍ کمپاین شوی وو، په کوم کې چې د ولس لکه څخه زیات وو هغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوی وو. د چا عمرونه چې د 5 کلو څخه کم وو. دا دونه ورده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د وایرس څخه تر اوسه 3 ماشومان معذوران شوي دي. خو د بده مرغه دغه 3 واړو ماشومانو ته د بلوچستان د دوکې ولسوالۍ سره دی. په کوټه کې د روغتیا د صوبایي چارواکو په وینا چې د کوټ پشین او کل عبدالله ولسوالۍ وروسته دوکې هم د پولیو له امله زیاته خطرناکه ولسوالۍ ګرځول شوې ده، ځکه چې هلته لا اوس هم د پولیو وایرس وجود لري.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان د سره روغې تحصیل د ځینو کلي اوسیدونکي وایي د ژوند بنیادي اسانتیاوې لکه د څښلو اوبه، د روغتیا مرکز او د ماشومانو لپاره ښوونځي نه لري. په خبره چې حکومت د دوی پر مشکلاتو ځان غلی کړی دی، خو د سیمې انتظامي چارواکي وایي له دغو څخه د ځینو مسلو د حل په برخه کې وار له مخه کارونه پیل کړي دي. دوی ډاډ ورکوي چې د سیمې د خلکو ستونزې به هم له ځایي مشرانو سره د سلا مشورو په نتیجه کې ژر حل کړي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شلی وزیرستان تحصیل سره روغه دوو کلیو ولما او تبای و سدون کی ویایی چه د تعلیم صحت او د شلو د اوبو سهولتونا نشتا او قشتا آغا ها پا نشت حساب دی. د ولما کلی ملک عزیز الله دغه نیمګړتیاوی په دا رنګ بیانوي.
به ډېر پریشانی دو یو سکیم سوای و کنه چې نه کم داسې یشای دی دوام هغه روډ دی کنه خپل مدد آپ می راتر کړای دی او سلاس لک روپیه ایم این ای رو نو هغه مطلب دی چې ډېر لوی پریشان کون دی خلک هم دربط نه شي پې نو ورسره بجلی دی بجلی دغه علاقې هنسته دی بجلی کښې کاژا ایب خیل والمو دا د روډ ه د بې ه د هر شي د سهولت نه پوت دی دا کلی کښې بالکل پرایمري سکول نشته دی.
په دغه باره کښې د تبۍ د کلي اوسېدونکی تاج علی خان مسعود خبر هموار وایي
په اپریشن آباد چې کومې علاقې ته څه سهولتونه ملاو شوي دي په دغه کښې تبۍ ته یک یو سهولت نه دی ملاو شوی د ټوبویل مسله دو څرنګه سکول دی یا اسپتال دی یا نور بنیادی ضرورتونه دي دغه یو شی ه د تبۍ کلي ته پغ رنګ نه دی ملاو شوی لکه نورو علاقې ته چې ملاو شوي دي که نه.
دغه غوښتنې او نیمګړتیاوې مې چې د سولي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمیشنر دلنواز وزیر ته ور مخښې کړې هغوی وویل
ڈی سی صاحب د هیلت او د ایجوکیشن په باره کښې اسپیشل میټنګ راغوښتی دی څومره ایجوکیشن څومره سکولونه دي او څومره د هیلت فیسلټیز دي بی ایچ یوز غادي د هغې د پوره چې مثال سټاف لږل او د تبۍ کلي والا چې کومه بی ایچ یو دو دغه خبره هم چې دا تمیز زر کې نظر کې ټافر ولاږي کوم میډیسن دي دا شی نه دي انشاءالله دا اوس زر به رسوي خو تشوه د بې مسله دا د پبلک هیلت ډیپارټمنټ ته زه سپیشل انسټرکشن ورکو پر راون ډی پي کې دې لوړ شي او دې شي سروې وکړو انشاءالله چې کوشش وکوي چې پر راون ټیم کې د خلک مې د بې مسلې زر نظر ختم کړي انشاءالله په شریکه باندې مې دې په مشوره سره کوشش وکړي چې سره زر نظر یې کم شي.
د تبۍ والمې اوسېدونکو په دا خبره زور ورکا چې د دغو کلیو سره سره په لاره بره نورو کلیو کښې د څښلو د اوبو بیخي کمښت دی حکومتي چارواکي د ټوبویلونه ډګویلونه او کوهي را ته منظور کړي. سیلاب مسعود مشال ریډیو تبۍ سویلي وزیرستان.
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان خزینه فعالانو د بلوچستان های کورټ د مشر په توګه د سیده طاهره صفدر ټاکنه ستایلې ده. دوی په خبره د لومړی ځل دی چې یوې ښځې ته د عدالتي پرېکړو اختیار ورکول کېږي. نوموړی پرون یکشنبه په کوټه کې د خپلې عهدې سوګند پورته کړ. د پاکستان په تاریخ کې اول ځل لپاره یوه ښځه د یوه لوړ پوړي عدالت مشره جوړه شوه. تفصیل له عبدالحی کاکړ اورو.
کله چې سیده طاهره صفدر د بلوچستان های کورټ د مشر په توګه سوګند واخیست او پر ټولنیزه میډیا په تیره بیا په ټویټر باندې په دې اړه غبرګونونه ورکړل سو. په دې کې سیاستوالان، خبریالان، د ښځو د حقونو فعالین او د نظر نور خاوندان شامل وو. په دې اړه د ښځو پر ستونزو دستاویزي فلم جوړونکي سمر بن الله د اتوار فرض مشال ریډیو ته وویل چې د سیده طاهره صفدر ټاکنه نه یوازې د پاکستان بلکې په خاصه توګه د بلوچستان د ښځو لپاره ډېر سمبولیکه اهمیت لري.
کوم ټولو کې ضروری خبره ده چې مونږ لیدلی دي چې که په پارلمان دی که زموږ جرګې دي چېرته هم په ډیسیژن میکینګ کې مونږ ته زنانه نه ښکاري نو ډېره ضروري ده چې په داسې لیبل باندې چې څومره زیاتې ښځې راځي او بلوچستان له خو زه وایم ټولو کې ضروري ده هغه د ښځو هغه مخکې چې کوم مسلې دي هغې به ډېر مخنیوی کېدای شي.
ګلالۍ اسماعیل د ښځو د سیاسي بیدارۍ لپاره د اویر ګرلز په نوم یوه غیر حکومتي اداره چلوي. نوموړی د جسټس طاهره صفدر ټاکنه د خوشحالۍ خبره ګڼي خو وایي چې باید په ټول عدالتي نظام کې د ښځو رول پراخ کړل سي.
دا زمونږ دپاره د خوشحالۍ خبر ده خو زه دپاره هغه ماحول مهیا کول دي ځکه چې مونږ ګورو کله ښځې په دغه کې په عدالتي نظام کې ښځې وکیلانې زیاتې ښځې جج زیاتې نو دا به په معاشره کې چې کومې عامې ښځې دي هغې دپاره به هم د انصاف اصول اسان کړي چې کله خو ته دا پته وي چې په دې عدالتونو کې صرف سړي نه کینی په دې کې ښځې هم کینی نو هغوی به هم په کولاو زړه باندې عدالتونو ته تلی شي خو چې کله هغوی په دې باندې پوه دي چې په دې عدالتونو کې صرف سړي ناست دي هم سړي د هر څه فیصله کوي نو ښځې هم ځان ځان زورور بیا نه ګڼي چې دلته د انصاف اصول لپاره لاړ شي.
د پاکستان د نفوس شمیر شاوخوا 20 کروڑ دی چې پکې د ښځو شمیر څه د پاسه 48% جوړی شي. خو د ښځو د حقوقو فعالین وایي چې ښځو ته د هیواد په چارو کې هغومره رول نه دی ورکړل شوی څومره چې پکار دی. د پاکستان پخوانی څارنوال ملک قیوم مشال ډېر ټول چې باید په عدلیه کې د ښځو شمیر زیات کړل شي.
د پاکستان په عدالتونو کې ښځې ججانې کمې دي او سیده طاهره صفدر یې هم د زیاتې تجربې او ډېر کار یا د سینیارټۍ پر بنیاد اخیستې ده. په عدلیه کې د ښځو ججانو د شمیر لوړولو لپاره هغوی ته باید زیاتې نوکری ورکړل شي او چې کله د ججانو ترقی کیږي نو باید په دې لړ کې ښځینهو هغو ته زیات اهمیت ورکړل شي.
د بلوچستان های کورټ نوی مشره سیده طاهره صفدر په 1950 کې په کوټه کې زیږیدلې وه او هم په دې ښار کې زده کړې ترلاسه کړې دي. نوموړې په 1982 کې سیول جج شوه او په 2009 کال کې د بلوچستان های کورټ جج جوړ شوه. د دې پلار امتیاز حسین باقری حنفي د بلوچستان یو له مشهورو وکیلانو څخه وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو ډیلی ټایمز رسپانډ لیکي پر دې سربیره چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ذهني ناروغانو شمیر زیات دی، د دې صوبو حکومتونو په دغه لړ کې کوم قانون یا تګلاره نه ده جوړه کړې. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې د ذهني ناروغانو لپاره د یو مناسب قانون د نشتوالي له وجې هغوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د لیکنې تفصیل انیسې اجمل اورو.
په ډیلی ټایمز کې د بشري حقوقو قانون پوهې او د دماغي صحت فعالې دانی کا کمال لیکنه خبره شوې ده چې پکې غوايي سکل په چترال کې د ځان بشنی شاوخه سلور سلويخت په خري پټ شوې دي. په دې کې زیاتره د خصو د خودکشي پیښې دي چې وجه زهني خفګان خودل شوې دي چې تشخیص یې نو شوه. د لیکوالې په وینا د شمیرو ته پکتو د خبر پختونخوا صحت محکمې د یو کمیشن جوړولو هدایت ورکړل چې مخه یې د کمی نفسیاتي درملنې ورکولو ترڅنګ د ځینې نورو خبرو جاج اغست دي. روزپانلي کې د ذهني ناروغو لپاره د 2001 کال قانون د دې ناروغانو د درملنې لپاره په کارونه کې خواله راوستي وو. لدې قانون وړاندې په پاکستان کې د 1912 کال یو قانون موجود وو چې لمخې به ډاکټرانو لپاره دا ضروري نه و چې ذهني ناروغان او یادغي خپلوان د مریض د درملنې اخراجاتو هغه ته پرتلونکي کې د نورو مسلو نه خبر کړي. د 1912 کال قانون لمخې به زیات ذهني ناروغتن د ډیر شروزو لپاره هم په رسمي توګه گرفتاره کېدې شو. لیکوالي کې دا قانون ډیر وختونه ناسم کارول شوی و. دانی کالی کې د ذهني ناروغانو د 2001 کال په قانون کې بدلونونه شوي دي خو لا تر اوسه په سمه توګه نه دي عملي شوي. په دې بدلونونو کې د مریض شناخت پټ ساتل او زیات نه زیات د 2 اویا ساعتونو لپاره د بندي کولو ترڅنګ په دغه وخت کې د نفسیاتي ماهر لخوا درملنه پیلول شامل دي. دانیکا کمال لیکي د اتلسم آئینی ترمیم وروسته روغتیایي چارې له مرکز څخه صوبو ته سپارل شوې دي. د لیکوالې په وینا سند حکومت په 2013 کال کې د ذهني ناروغیو یو قانون منصور کړ چې دا شان د ذهني ناروغانو درملنه بهتره او داغي حقونه خوندي کړي. دغه سي د پنجاب حکومت په 2014 کال کې بغیر د نفسیاتي ماهرانو سلا مشورو د ذهني ناروغانو لپاره یو قانون عملي کړ. لیکوالې لیکي په دې کې زیاتره خبرې د 2001 کال د قانون په څیر دي. د دانیکا کمال په وینا په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ذهني ناروغانو شمیره زیاته ده خو د دې صوبو حکومتونو تر اوسه د موجوده وخت مطابق د ذهني ناروغو کوم قانون نه دی جوړ کړی. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې له 1400 څخه کم روزل شوي نفسیاتي ماهران دي چې د بادې په لحاظ سره د 500 خلکو لپاره یو سایکایټریسټ یا نفسیاتي ماهر جوړیږي. روس پانلی کې د پاکستان حکومت پر صحت 2.4% خرچه کوي او د دې کې بیا د 2% نه کمې پیسې په ذهني ناروغو لګول کیږي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې په پولیس قانون یا ټولنیز خیر خیګړې په ګډون داسې یو پیژندل شوی اداره نشته چې د ذهني ناروغۍ په برخه کې د بیړني حالاتو پر مهال ورسره رابطه وکړل شي. دانیکا کمال د مقالې په اخیره کې لیکي په پاکستان کې د ذهني ناروغو یو سم قانون د نشټوالي له وجې ذهني ناروغان په خپلو کورونو سرکاري ادارو او دغه سي نور زاینو کې خوندې نه دي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي.
په تاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د امریکا لخوا یې په هیواد بندون کې 300 میلیون ډالر امداد نه بلکې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان لګول شوی پیسې دي او په کار ده چې امریکا یاد کړي. د امریکا دفاع وزارت د خالی پوروز اویل د ترهګرو ډلو پر ضد د کافي اقداماتو نه کولو له وجې پاکستان ته د 300 میلیون ډالر امداد نه ورکول فیصله کړې ده. وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر پښتونخوا په اړیکور کې د ونو په کرلو سره د خپل حکومت لخوا د لسو عربو ونو لګولو منصوبه شروع کړه. په دغه موقع عمران خان خبري اعلان کړ ویل د نړیوالې تودوخې د مقابلې لپاره دا ډیره مهمه ده چې په هیواد کې ډیرې ونې وکرل شي. نوموړی وایي دا منصوبه به په 15 کلونو کې سرته رسوي. په بلوچستان کې په دوا جدا جدا پیښو کې درې کسان مړ شوي او څلور نور جوړ شوي دي. ولنې پیښه نن سهار د مستونګ ضلع په ګنداوه سیمه کې شوي چې پکې په یو ماین یو کس ماین چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو جوړ شوی دی. تر اوسه چا د دې بریج مواري نه ده منلې. بلخوا بیا په مچ کې د کویلې په یو کان کې درې کسان د هوا بندېدو له وجې مړ شوي دي او درې نور جوړ بندي. تر اوسه د دوه تنو مړي راایستل شوي. لنن څخه د بلوچستان په دوو ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو چې اته ورځې به دوام لري او د امنیت لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړل شوي. چارواکي وایي چې دغه کمپاین په کوټه او پشین ضلعو کې کیږي چې پکې به له 2 لک زیاتو ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو خلاف واکسین ورکول کیږي. د نېټو غوس ملاتړ ماموریت په ننګرهار کې د داعش ډلې د مشر وژنه تایید کړه او په یو بیان کې وویل چې ابو سعد اورکزی د اگست په 15مه د امریکایي ځواکونو په یو برید کې وژل شوی دی. او د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایی د هیواد په ځواکونو غږ کړی چې خپل دفاعي استعداد د لا نور سیوا کړي. نوموړي ویلي دي چې په موجوده وخت کې د سیاسي اندازو مطابق د جنګ امکان نه ښکاري خو زیاته اکړه په کار ده چې پوځ بیدار اوسي.
او سردونکو د ځینو پاکستاني او هرسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبو هرسپانو ډان او ډیلی ټایمز خپل ادارې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو لیکلي. د غلل کې ډیلی ټایمز او هرسپانو وایي د مایک پومپیو پاکستان ته د سفر نه وړاندې ټرمپ انتظامی د کولیشن سپورت فند په مت کې پاکستان ته ورکوونکې امداد کې 300 میلیون ډالر کمی راوسته. 300 میلیون ډالر کمی راوسته دا په داسې حال کې چې د جنوري 2013 کال راهیسې امریکا د پاکستان په امداد کې 800 میلیون ډالر کمی کړی دی. امریکایي خارجه محکمه تور لګوي چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو مرستې کوي او دلته یې طالبانو ته پټنځایونه ورکړي. ادارې وړاندې لیکي د افغانستان تلپاتې امن او کلاري لپاره دواړو ملکونو لپاره یو بل اعتماد او کلک مرستې ضروری دي. خو د امریکا د یو اړخیزه پالیسۍ په وجه پاکستان د ایران، روس او چین سره تعلقات زیات کړي. بیا هم پاکستان غواړي چې د یو آزاد، خپلواک او جوهري ملک په حیث امریکا سره د برابرۍ په بنیاد تعلق وساتي. ادارې اخیری کلی کې باید چې د امریکایي خارجه وزیر پاکستان ته د سفر دوران داسې لارې چارې ولټول شي چې د دواړو ملکونو په ګټه کې وي او د پاکستان په اړه د سخت رضای پالیسۍ نه ډډه پکار ده ځکه چې له دې سره هیڅ چاته سپلاس نه ورځي. د اردو ژبې ورځپاڼه نوی وخت خپل ادارې کې وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب کابینې غړو ته هدایت جاری کړي چې په ځمکو قبضه کوونکو تجاوزاتو کې د ککړ مافیا پر ضد کاروایی وکړي. د دوی به وفاقي حکومت مرسته کوي. ادارې وایي دې کې شک نشته چې په دې ملک کې تر ټولو لویه مسله ده کرپشن او د درغلی ہودا. او که د دې ټولنې نه کرپشن او درغلی ختم شي نو اولس ته به انصاف او میرټ تر لاسه شي. ادریې زیاتوي بل خبردار چې کرپشن یوازې په پنجاب کې نه کیږي بلکې دا په ټول پاکستان کې کیږي او په تیر حکومتونو کې دې اړخ ته هیڅ توجه نه ورکړی شوی نو دې خپل جړلې مضبوطی کړي. د ادارې په خبره د وزیر اعظم د اعلان مطابق بهشکه د درغلی پر ضد پیل دي د پنجاب د صوبې نه وکړي شي خو د دې کاروایی تر ټول ملک د غزولو ضرورت دی ځکه چې اکثره قتل شوی دي چې د دې خلکو پرشا په پارلیمان کې ناس خلق ولاړ دي. نو کنن د دې درغله خلکو پر ضد د ایوان نه عملیات شروع کیږي او وزیر اعظم عمران خان یې پخپل نگرانی کوي، نو لری نه ده چې لدی ملک کرپشن یا درغلی ختم شي. د دې ترڅنګ له پیښور خبریدونکو مشرق پر سپړ خپل ادارېیې کلی کې په مرکز کې د حکومت د جوړېدو یو څو ورځې وروسته وزیر اعظم عمران خان په اقتصادي ماهرینو باندې مشتمل مشاورتي کمیټه جوړه کړه. ادارې وایي هیله ده چې د کمیټې سفارشات به تر مناسب حد پورې عام کړي شي، ځکه که څوک د کمیټې بهر روزي او کوم رای ورکوي چاغه هم کمیټه د غور د لاندې راولي. ادارې وایي دا یو ډیر ښه عمل دی او د دې کمیټه په وجه به د پاکستان اقتصاد ډیر زر مخ په وړاندې لاړ شي او دارنګ به په پاکستان د ولس او سرمایه کارانو اعتماد زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی نیوز اینڈ انالیسز و پانے له پاکستان سره د چین د مالی مرستو په اړه لیکنه خبره کړې. لیکنه وايي د پاکستان ریاست به پرې نه کړي چې عمران خان په مشرۍ حکومت د دغو مرستو پر وړاندې خنډ جوړ شي. بلخو امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو کمانډر په داسې حال کې و نوی امریکایي جنرال تورکل شوی چې طالبانو هم جګړه سخته کړې او هم غواړي له امریکا سره د سولې یو تړون وکړي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه درته وړو. د ډیلی نیوز اینڈ انالیسز و پاڼې لیکنه وايي پاکستان د اغستو پورونو لوجې له بحراني حالت سره مخامخ دی. په داسې کې چین پاکستان ته د مالی مشکلاتو د حل لپاره د 2 اربع ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه دا کار د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره مرسته کوي چې پوه شي ریاست د خپلو ګټو خوندي ساتلو لپاره پر دې خبره ځان غلی کړی دی چې ګواکې چینایي مرستې به اخر هم پاکستان د چین پر یوې کالونۍ بدل کړي. لیکن وای ریاست با پورا هڅه وکړي د عمران خان حکومت د چین د مالی مرستو پر وړاندې خند جوړ نشي. لیکن همداراز پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د راتلونکي سفر په اړه وای وزیر اعظم عمران خان ته ډیره معلومه ده چې پاکستان د مهال امریکا سره چې په تیرو وختونو کې په اقتصادي او پوځي برخو کې مرستې ورسره کړي خ اړیکې نه لري. لیکن وای نو موړې خای له امریکایانو سره د تعلقاتو رغولو هڅه وکړي. لیکن زیاتوی عمران خان به هم د پاکستان د تیرو مشرانو په څیر امریکایانو ته وایي چې هیواد یې د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د کماندې یو نوی امریکایي جنرال ته د ورکول کېدو پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي سکاټ میلر په داسې حال کې د یکشنبې په ورځ خپله دنده پیل کړه چې افغان ځواکونه له طالبانو سره په سخته جګړه بوخت دي او داسې پوښتنې هم راپورته شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په دغه جګړه کې د افغانانو ملاتړ ته تر کومه وخته دوام ورکړي. د لیکنې تر مخه میلر به لومړی امریکایي جنرال وي چې په افغانستان کې له خپل پوځي ماموریت سره سره ډیپلوماټیکې ذمهواري هم ولري. دا ځکه چې طالبان له امریکا سره د سولې د وداسې تړون په لټه کې دي چې په ترڅ کې امریکایي ځواکونه وکولی شي له افغانستانه په باعزته توګه ووځي. په لیکنه کې راغلی پینټاګون هیلمن دی چې په افغانستان کې د امریکا نوې جنگي ستراتیژي به طالبان دې ته اړ کړي چې د سولې خبرو ته کښېني. خو لیکنه د شننکو او پخوانیو چارواکو په حواله زیاتوي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل احتمال ځکه نشته چې هغوی د افغان حکومت دې دریځ منلو ته تیار نه دي چې وایي د روغې جوړې د خبرو مشري باید د حکومت په لاس کې وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ایران مشر آیت الله علی خامنائی ویلي جنگ به خای و نشي خو د ایران وسلوال ځواکونه د خپلې دفاعي وړتیا به زیات کړي. د موړي په حواله دا خبره د رسمي په پاڼه خبره کړي. خامنائی داسې وخت د ایرانی ځواکونو د دفاعي وړتیا په لوړولو ټینګار کړی دی چې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. سفی الله ستانکزه جزئیات لري.
د ایران مشر آیت الله علی خامنائی د ایرانی ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه کړې. د خامنائی دا خبرې د هغه رسمي ویب پاڼې خبرې کړې. خامنائی د ایران د هوایي ځواکونو قمندانانو ته ویلي چې د سیاسي اټکلونو لمخې ښایي جنگ پیښ نشي خو د ایران وسلوال ځواکونه باید بیدار اوسي او په تجهیزاتو او پرسونل برخه کې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. خامنائی پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قمندانانو سره ناسته کړې او د هوایي دفاع څانګې د ایرانی ځواکونو یو مهم برخه یاد کړی چې د خبره له دښمن سره د جنگ په لومړی کرخه کې ده. د ایران دغه مشر چې له عام تام صلاحیت برخمن دی داسې وخت دا څرګندونې کړي چې ایرانی چارواکو د شنبې په ورځ ویل پلان لري راکټي او بالستیکی وړتیاوې زیاتې کړي او مدرنه جنگي جټ الوتکې او اوپتلې یا تحت البحرې واخلي. ایران د دفاعي ځواکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرلو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخته سړې شوې دي. د واشنگتن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچنې شوې چې د امریکا ولسمشر په مې میاشت کې له ایران سره لاټومي تړون ووت او په دغه هیواد بندیزونه له سره پیل کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم تیره میاشت ویلي وو د ایران پوځي وړتیاوې هغه څه وي چې امریکا یې پر ایران له برید راوګرځوله. حسن روحاني د ایران د تیلو په صادراتو د امریکا د بندیزونو په اړه هم ګواښ وکړ چې که د ایران د تیلو د سوداګرۍ مخه ونیول شي دا هیواد به هم ورته کار وکړي. امریکا ویلي له نومبر میاشتې به د ایران د تیلو په صادراتو بندیزونه ولګوي. د سوریې په جګړه کې د ایران پوځي حضور او د یمن له حوثیانو سره د ایران مرستې هغه څه بلل کېږي چې د واشنگتن او تهران اړیکې لا پسې کړکېچنې کوي. خو ایران له حوثیانو سره مرستې ردوي او د سوریې په اړه هم وایي چې هلته یوازې پوځي سلاکاران لري چې د سوریې د رژیم بشار اسد په خوښه پاتې دي.
سفیر الله ستانکزی او د لښکرګاه سلګونو اوسیدونکو پرون د هلمند سیند د اوبو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د وروستیو څرګندونو پر ضد لاریون وکړ. نوموړي وزیر څو ورځې وړاندې له ویدانی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو که چېرې افغان حکومت پر ایران د هلمند د سیند اوبه بندې کړي دوی به له نورو لارو خپل حق ترلاسه کړي. د هلمند اوسیدونکو وایي د جواد ظریف دا خبرې مغرضانه دي او باید هغه وضاحت یا سپیناوی وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د مدني فعالینو په شمول د هلمند سلګونو اوسیدونکو د لشکرګاه شار لارو کوڅو ته راوتلي دي او د ولاریون په ترڅ کې د ایران په صد شارونه ورکوي. د هلمند اوسیدونکو وایي د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف هغه څرګندونې مغرضانه دي چې په دې وروستیو کې د هلمند د سند اوبو په اړه د یوې ایراني تلویزیون شبکې سره کړې دي.
د موږ د دې اوبو حساب غواړو او د دې اوبو د تیر او تللو اوبو حساب غواړو چې ایران ته کمی اوبه تللې د دې حساب غواړو.
په نه ورکوالو بچه ټول په ورکو ځان په ورکو بالکل نه ورکو. افغانستان چې شی لري خوار غریب ملک ته هیڅ شی نه لري. موږ په خپله اوبه نه لرو چې کوم چې ات وای وای کوم چې موږ دغه وای خو اعتمان یو شی نه لرو ولې ورکو.
د بهرنۍ چارو د وزیر د وروستۍ څرګندونو په غبرګون کې خپل تصمیم ونیسي. دوم هغه اوبه چې په تیرو وختونو کې په مسلسل ډول ایران هیواد ته اضافه تللې دي حساب دې ورسره وسي. دریم د هلمند رانده ولسنه به تر هغه قرار کښېننی تر څو چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر خپل خبره نه وي اخیسته.
نو موږ په دغه عقل باندې موږ خپل شرم په دا اوبه ورکوو خپل موږ څه عایدات چې موږ دغه اوبه لرو موږ بشې نه لرو.
جواد ظریف د ایران د یوې تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ویلي وو چې د هلمند د سیند په اوبو کې د خپل حقابې پر سر د افغان حکومت سره خبرې روانې دي. کله کله هره اونۍ د افغان لوري سره په دې اړه بحثونه لري. جواد ظریف ویلي وو که چیرې د قانوني لارو اوبه ترلاسه نه کړي نورې لارې او فشارونه هم شته چې د هلمند سیند څخه د اړتیا وړ اوبه ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر که څه هم نه دي ویلي چې څنګه او کومې نورې لارې دي چې دوی به د هلمند د سیند نه اوبه ترلاسه کوي خو د هلمند لاریون کوونکي وایي ایران د حکومت وسلوال مخالفین او سیمه ییز ترورستان هڅولي دي چې په افغانستان کې بندونه وران کړي او نامنوی ته لمن ووهي.
ایران موږ مخالفین ټول یما کوي سلاوی ورکوي راولي موږ په بندو باندې عملې کوي موږ بندونه د مابین وړي
پر ځای د دې چې باید لا چر کړی وای د همکاري او د انډیواري او د دوستۍ نور به هم زیری حقونه مو وړي زغري حق متلفي د ټول هیواد وڅ مدا غوښتنه ده چې باید موږ په هیواد کې لاسوهنه بند.
که څه هم د هلمند چارواکو په دې اړه د خبرو ډډه کړې او هغه د مرکزي حکومت کار بلل دي خو افغان حکومت تل ټینګار کړی دی چې د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی. په 1450 مریز کال کې په هیواد کې د وخت د حکومت لومړي وزیر موسی شفیق د ایران د حکومت له مسلمانانو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې ایران ته په هر ثانیه کې د هلمند له سیند نه 22 متریک مکعب اوبه چې ټول کال کې 850 متریک مکعب کیږي ورکول کیږي خو د ایران حکومت داوا کوي یاد مقدار اوبه نه دي ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی امریکایي کمانډان سکاٹ میلر وایي په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره باید پر وسلوالو پوځي فشار موجود ووسی. نوموړي چې پرون یک شنبه په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه دغه راز ډاډ ورکړل چې دغه هیواد به هیڅکله د وسلوالو په خوندي پټنځای بدل نشي. په د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمدالله محب بیا د بهرنیو ځواکونو د نوي کمانډان د معرفي په غونډه کې ترګرې پر وړاندې جګړه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او د قدر وړ وباله. محمد حدیث پردیس تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر وایي ترورستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټنځایونه ولري، خو دوی به له افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکایي جنرال دغه شان وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروري ده چې پر وسلوالو پوځي فشار دوام ومومي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. دوی وایي باید په ترورستانو فشار دوام ومومي او دا یقیني شي چې دوی له افغانستان څخه د نړۍ د ګواښلو لپاره استفاده نه کوي. په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به زه د دغه ماموریت له غړو، مشرانو، ملاتړ کوونکو او همداراز له خلکو سره ملاقاتونه ولرم او په دې اړه به ورسره خبرې وکړم چې موږ ولې دلته یو، ځکه دا زما لپاره ډیره مهمه مسله ده. له جنرال جان نیکلسن نه سکاټ میلر ته د قومندې د سپارلو په مراسمو کې د لوړ پوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر سفیرانو او استازو هم ګډون کړی و. د ناټو عمومي منشي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هیله لري څو د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قومندان سره له نږدې کار وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د جنرال جان نیکلسن هڅې په افغانستان کې د پام وړ بللي او د هغه ځایناستې ته یې د بریالیتوب هیله کړې. د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر تر دې وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا ډلټا فورس قومنده په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په یاده غونډه کې ویل چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکا رول مهم دی. دی وایي ښاغلی میلر، موږ به له تاسو سره اوږه په اوږه د بیان د ازادۍ او بې عدالتۍ د دښمنانو پر وړاندې ولاړ یو. موږ به په ګډه په افغانستان او سیمه کې ترهګري له منځه یوسو. که څه هم وینه تویږي، جګړه شته، خو ماته مو نه ده خوړلې او افغانان به هیڅ کله ماته ونه خوري. تر دې وړاندې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وو. جنرال جان نیکلسن په خپلو خبرو کې وویل چې افغانان له کلونو راهیسې جګړه تجربه کوي، خو اوس د دې وخت را رسیدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د خوست یو شمیر سوداګر او دکاندارانو وایي مالونه یې له یوه نیمې میاشتې راهیسې په ګمرک کې پراته دي او تشریع او محصول یې نه کیږي. دوی زیاتوي په ګاډو کې ځینې داسې خوراکي توکي هم شته چې د کارونې وخت به یې په پوره کېدو دی او که له دې زیات وځنډیږي نو خرابیږي او سوداګرو ته به لسګونه میلیونه افغانۍ زیان ورسیږي. دوی ګواښ وکړ که غږ یې و نه اورېدل شي نو احتجاجونه به وکړي او ښار به وتړي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
سوداګر او دکانداران چې د شنبې په ورځ یوه خبري ناسته کې راټول شوي ول، رسنیو ته وویل له ګمرک سره دا ستونزه پیدا شوې ده چې ګاډی د نوعیت پر اساس محصول کوي چې دا ډول محصول د اصولو خلاف او سوداګرو ته په زیان دی. د دوی په وینا ګمرک پرته له دې چې مالونه تشریح کړي، په سرجام ډول ګاډی دومره په لوړ قیمت محصول کوي چې په ګاډی کې مال په هغه اندازه نه وي. د خوست د سوداګرو د صنفي اتحادیه مرستیال حاجی انعام رحمانی وویل
سوداګرو تقریبا 200 حدود موټر کې د ګمرک پر ریاست کې ولاړ دي. د دې کې داسې مالونه دي چې هغه مالونه اسپر کیږي. د مثال په تور لکه سعودي ملایي دا اسپر کیږي. په هغه موټر کې دومره مال نه دی لکه د دوی د ګمرک شته. که مرکزی اداران زموږ په خبره باندې غور ونه کړي او موږ دکانداران تجارت خپل مدني حرکتونه کوو، بازار به بندو، لارې به بندو.
د خوست د سوداګرۍ خونو رئیس نواب امیرزی وایي کچیر د سوداګرو مالونه د قانون سره سم تشریح نشي نو په دې سره قاچاق زیاتیږي چې د دولت د محصول د کمیدو او د خلکو د بیکاری لامل ګرځي.
که تشریح نه کی په دې لارو کې قاچاق زیاتیږي او محصول کمیږي، خلک بیکاره کیږي. یا د مالونه تشریح کی یا د پخوانی کې مات چې موږ محصول ورکو په هغه ډول دی زموږ سره دوی چلند وکړي.
د خوست د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجی جمال تڼی وویل اړوندو ادارو د اسانتیا پر ځای سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
زموږ غوښتنه دغه ده د خوست د سوداګر د کندورونو په نمایندګۍ که دا زموږ د مالونو غبر وشه وبشي کاوه نشول، موږ باید یوه میاشت هم د بازار بند کړو، مالم رانه وړو.
ملي سوداګر حاجی شاباس خان ګربزوی د خوست ګمرک مسؤلین له دوی څخه حتی د مالونو له قیمت څخه زیات محصول غواړي.
پارت کا په دې ګاډي کې داسې مواد پکې دي چې څلور لک روپۍ قیمت نه لري، خو د افغانانو ته یې ضرورت دی. دای مونږ په دې باندې نه لک روپۍ خو لري درشته نه دی، دای کا ظرفیت د تشرین نه لري. مهرباني ده وکړي دا د ظرفیت جوړ کړي، موږ مولینه د تشرین لپاره تیار دي.
د سوداګرو د غوښتنو د ځواب په مخه د خوست ګمرک ریاست ته ورغلو، خو د ګمرک رئیس او نور مسؤلین په دې باب د نظر څرګندولو ته حاضر نشول. هغوی ویل چې دوی ته مالیه وزارت په رسمي او کتبي ډول لارښوونه کړې چې رسنیو سره دې نه غږیږي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 1500، شارټ ویوز 2113، پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
اردن کو دا مشال ریڈیو دا دا ڈان ورسپانی ولیکن وای دا روان کال پا لمړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د تیر کال په پرتلا په ماشومان د جنسی تیرایو په پیښو کې 2% اضافه شوې ده. لیکن تر مخه پر ماشومانو جنسی حملو کې د 80% هغه خلک ملوث دي چې یا خو د ماشومانو رشتہ دار وي او یا هم له هغوی سره په یو کلي او کوڅه کې اوسیږي. د دې لیکنې تفصیل مجید بابر اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې اوس وخت راغلو چې حکومت د ماشومانو پر ضد د جنسي تیریو په اړه دومره سخت قوانین جوړ کړل چې له وجې اوس پاکستاني ولس توانېدلی شي چې خپل راتلونکی نسل خوندي کړي. خو په ماشومانو د جنسي تیریو په اړه یو تازه راپور په اصل کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ریاست غیر سنجیدګي په ګوته کوي. د راپور له مخه د روان کال د جنورۍ نه تر جون میاشتو پورې په دغه هیواد کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2322 پیښې مخې ته راغلي. تیر کال هم دومره کې د دا ډول پیښو شمیره 1200 د سخت کال شمیرې په دا ډول پیښو کې د 20% زیاتوالی نشاندهي کوي. د ماشومانو د حقونو په اړه د غیر دولتي ادارې ساحل لخوا خپور شوی دی راپور کې راغلي چې هر ورځ لږ تر لږه 12 ماشومانو سره جنسي تیری کیږي. د راپور له مخه په دې شمیرو کې زیاتوالی نه یوازې د دې سختې پیچلې ستونزې د حل ضرورت په ګوته کوي، بلکې ریاست ته دا یاد دهاني هم کوي چې د ذمہوارو پر ضد د سختې کاروایۍ نه کولو له وجې زموږ راتلونکي نسل د څومره لوی خطر سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي چې کله د قانون حکمرانی نه وي نو بیا مجرمان آزاد ګرځي، او په دا ډول پیښو کې چې پولیس کوم رویه د متاثره خلکو سره ساتي د هغې نه دا تاثر رامنځته کیږي چې پولیس متاثره کس نه بلکې د مجرمانو ملاتړ کوي. د راپور له مخه دا مهال په پاکستان کې د 15 نه تر 15 کالو پورې ماشومان د دا ډول خطر سره مخ دي، خو سخت کال د 15 کالونه کم عمره ماشومانو سره هم په جنسي تیریو کې زیاتی راغلی. د راپور له مخه د دې زیاتوالي یوه وجه دا هم کېدای شي چې اوس خلکو کې شعور راغلی او چوپ نه پاتې کیږي، او زیاتوي چې په دا ډول پیښو کې 80% هغه کسان ککړ دي چې د ماشومانو یا خو رشتہ دار دي او یا هم په هغه کلي کوڅه کې ژوند کوي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار ده چې اوس په دې لړکې رایج قوانین په سختۍ سره عملي کړي. د ماشومانو پر ضد د جنسي تیریو او حقونو په اړه یو قومي کمیشن جوړ کړي او یو داسې نظام رامنځته کړي چې اغیزمن کسانو ته صحي سهولتونه، نفسیاتي درملنه او قانوني ملاتړ ریاست ورکوي، نو هله به زموږ راتلونکی نسل خوندې شي.
ټولنه او سختریزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی چې کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د د خیبر پختونخوا په سوابای کې د عباد الله په نوم د نهم ټولګي اوس د کوونکو توانېدلې چې د موبایل ټلیفون اپلیکیشنونه جوړ کړي. لدی اپلیکیشنونو څخه یو یې د هغو کسانو لپاره هم دی چې لیک لوست نشي کولی. دا چې عباد الله دغه کارونه څنګه کوي او ټولنه یې ته ګټه څومره ده، دا به د انیسی اجمل په دې رپورټ کې وګورو.
عباد الله د خبر پختونخوا د سوابې سلی د ډاګې کلی اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي دي. هغه د وروستیو کې ځینې سافټویرز او موبایل اپلیکیشنز جوړ کړي دي چې پکې د لوبو او امدادي کارونو هغه هم دي.
فرسٹ پیس دا سافټویر او پای کې بلار سره جوړ کړو، ہنڈ اینڈا کمپا کے جوڑ کرو اور بولوں پہ اسپیس بائیں، اسپیس گیم میں جوڑ کرو، سولر سسٹم بائیں جوڑ کرو اور یوں پہ ہیلی کاپٹر بائیں جوڑ کرو.
لا عباد اللہ سره د اپلیکیشنز او سافٹ ویئرز پر جوړولو کې د خیبر پختونخوا د آئی ٹی بورډ ادارې یو څنګه مرسته کوي. عباد د لوبو ترڅنګ د امدادي کارونو پر وخت کې دوه لپاره هم یو اپلیکیشن جوړ کړی دی.
دا ریسکیو پوائنٹ وائز اپلیکیشن دی چې تاسو د ایمبولانس ضرورت دی، د ہلال احمر ضرورت یا تھا، فائر بریگیڈ ضرورت یا تھا، اور بم ڈسپوزل والی ضرورت تھی، نو تائی تخپل کالم کو سے لوکیشن سن کو سے دوست ایمبولینس والا کال کو میں لوکیشن سن کو نتا تھا بچ کم دینا یا بل سکرین کو لاسی ایمبولینس والا تا بھائی کو بتا سج کم دینا مختلف نمبر.
عباد اللہ بھائی دیر داس خلق بیلی دل چھپ موبائل ٹیلیفون بور تلیکل نہ ورتلا، نو د د یو داس اپلیکیشن جوڑا بولو ارادہ وکڑا چ غک پلی کلو کی بدلا ولی شی. د خیبر پختونخوا د آئی ٹی بورډ ادارې یو مشر شیراز وای ادارې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د سرکاري سکولونو ماشومانو ته د ټکنالوژي په برخه کې روزنه ورکوي.
دا پټول کې پکې کې موږ سره 14 ډیسټریکټس کې دا پروګرام رنګيږي، نو د کې دا ثوابي هم پکې شامل ده. ثوابي کې ما سره 30 سکولز دي.
عباد الله د ټکنالوژي په برخه کې په لویه کچه روزنه او د غسي د نورو سافټویرز او اپلیکیشنز لپاره د خلکو ژوند اسانه ولغواړي.
ولی په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې مېشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شئ.